پېښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رډیو پر یوه بله ګړه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال مرکه درته اورو. خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې نیول شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسو کسانو کې 15 خوشی کړل شوی دی. 13 ورځ د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو نړیواله ادارې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د اظهار په د رائے په اظهار به قرغن نه لګوي او نیول شوی خبریال دی خوشی کړی. او په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه د داعش له ورقې د عراق پولیسو سره نږدې اخیری سیمې خلاصولو لپاره په سخت جګړه بوخت دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ وای په اسلام آباد کې نیول شوې د دوی ولس ملګرو کې بیګا 15 تنه خوشی کړل شوې دي. دا کسان د فروری په 2 د غورځنګ د بلوچستان یو مشر ابراهیم ارمان لونی تر وجل کېدو وروسته په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال نیول شوې وو. د یاد غورځنګ یو مشر ایډوکیټ فضل خان نن مشال لري تو ویل
زمونږ د پښتون تحفظ مومنټ 15 ملګری بیګا د شپې را خوشی کړی شوی دی. دا هغه 15 ملګری کوم چې 13 ورځ یو درې څلور ورځې مخکې په اسلام آباد کې د ارمان لونی شهید د پاره کله چې احتجاج کې دوه پاره کې گرفتار شوی او په اډیاله جیل کې وو.
تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو تر څنګ د غیب کړل شوو کسانو عدالتونو ته حاضرول او ماورای عدالت قتلونو بندېدل غواړي. بلخوا په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال حسین اغا ایډوکیټ د نه خوړلو یا بوک هړتال کیمپ پس له هغې ختم کړل چې د یاد غورځنګ شپږ نیول شوي پلویان 13 ورځې یو عدالت په ضمانت خوشې کړل. دا کسان د جنوري په پای کې په لورلای کې په پولیس مرکز شوي ترهګر برید خلاف په کوټه کې د احتجاج پر مهال نیول شوي وو. د پاکستان د شناختی کارونو اداره نادرا وایي چې سباندې 100,000 پاکستانی وګړو ورسره ځانونه د افغان کډوالو په توګه رجسټر کړي. د نادرا مشر عثمان یوسف دا خبره د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې غونډې ته د تیر جمعې په ورځ کړې. هغه ویلي چې دغو کسانو دا جعلي کار د ملګرو ملتونو لخوا افغان کډوالو ته هیواد ته د ستنېدو په وخت د مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره کړی دی. د یادې کمیټې یو غړي سینیټر محمد جاوید عباسی په دې هکله تېر ماښام مشال لري تو ویل
چیئرمین وادا نے کہا ہے کہ ہمیں یہ پرابلم ضرور ہے کہ بہت سارے
پدغه موقع د نادرا چیئرمین زیات کړه چې دوی ځنې داسې کې سونه هم معلوم کړي چې پاکستانی کسان دي او د ستنیدونکو افغان مهاجرینو د مالی امداد نه د ګټې پورته کولو لپاره ځانونه افغان کډوال رجسټر کړی دي.
د عباسی په خبره په دې غونډه کې د پښتنو د بندښو شناختی کارډونو په اړه هم تفصیلي خبرې وشو. د نادرا مشر په دې اړه تفصیلات ورکړل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې. تیر ماښام د وزیر اعلی هاوس نه خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په اولنی پړاو کې بعد د عدالتونو لپاره 14 اډیشنل ججان او د پاسه 900 نور عمله مقرریږي. د دې بیان له مخې په ابتدایي توګه به 9 ضلعي او سیشن عدالتونه جوړول کېږي چې د کال په سر به په 550 میلیونه روپۍ لګښت راځي. دا بیان زیاتوي چې له دې سره به قبایلي ولس ته بنیادي آئینی او قانوني حقونه ترلاسه او محفوظ شي. 13 ورځ د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو نړیواله ادارې سی پی جی د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې نیول شوی خبریال د زر تر زره خوشی کړي او د رائے په اظهار دې قدغن نه لګوي. پرون په لاهور کې پولیسو د رضوان رازی په نوم هغه خبریال نیولی دی چې په حکومت او ریاستي ادارو یې تنقیدونه کول. وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے پرون وویل رازی یې په لاهور کې په خپل کور کې ونیوه. ایف آی اے زیاتوي چې دغه خبریال په پاکستان کې د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یو ناصافي سفر نن جلال آباد ته تللی. د ننګرهار د ولایتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې نوموړی به نن په غنی خیلو کې د شینوارو قامونو یوې پراخه ولسي غونډه کې ګډون کوي. له ننګرهار د مشال ریډیو خبریال وایي په دې غونډه کې د ګډون لپاره رسنیو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. چارواکو ننګرهار ته د ولسمشر دغه ناصافي سفر یو هدف په دې ولایت کې د داعش په وړاندې د ولسي پاسون کوونکو ملاتړ بلل دي. ننګرهار چې د داعش د فعالیت مهم مرکز ګڼل کیږي په یو شمېر سیمو کې په دې ورستیو کې ولسی خلکو د داعش پر ضد پاسون پیل کړی دی. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه د داعش له ورقې د عراق پولیس سره نږدې اخیري سیمې خلاصولو لپاره په سخته جګړه بوخت دي. د شام د انساني حقونو د سار برتانیا میشته ادارې وویل نن سهار هم د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې ریپورت شوي چې پکې د امریکا په مشرۍ د اتحاد جنگي جازونو او توپونو د وسلوالو په سیمو بمباري کړې ده. له دغو سیمو خواوو شلو زرو ولسي خلکو ته د وتلو لپاره په جنگ کې د یوې هفتې له وقفې وروسته د کردانو په مشرۍ د شام جمهوري ځواکونو د داعش د ویستلو لپاره اخیري جنگ شروع کړی دی. د شام په شرقي برخه کې دغه سیمې د داعش په ورخه کې پاتې اخیري سیمې دي. ولسمشر ټرمپ په تیر کال دسمبر کې ویل چې د داعش زیاتره وسلوال ختم شوي او له شام څخه د 2000 امریکایي ځواکونو د ویستلو اعلان یې وکړ. بلخوا ولسمشر ټرمپ ویلی دی د سومالی کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په سر ښار هانوی کې ملاقات وکړي. ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستانه شوي، دوی هلته ډېرې ګټورې خبرې کړې او د کیم جونګ اون د غونډې د وخت په سر موافقې ته رسېدلي. ټرمپ زیاتوي چې دی به د فروری په 8مه او 28مه هانوی ته لاړ شي. دغو دواړو مشرانو له دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنګاپور کې هم ملاقات کړی او په دې خبرې کړې وې چې څنګه کوریا ټاپو وزمله اټمي وسلو پاک کړی. او بل خبر دا چې د کینیډا یو عدالت الکساندر بیسونیت اتا د شپږو کسانو د وجلو په جرم سلويخت کاله د قید سزا ورولې ده. د 29 کلن کینیډایي د 2018 کال د جنوري په 29مه د کینیډا په کیوبک ښار کې په یو جمعات کې د مونږ پر مهال په خلکو ډزې کړې وي. د عدالت جج فرانسیس هود پرون ویل بیسونیت دا کسان د دې لپاره وجلي وو چې د مسلمانانو مهاجرینو نفرت کاوه. د کینیډا وزیر اعظم جاستن ټروډو د برید ترهګر برید بللې و او په سختو ټکو کې د دې غندنه کړې وه. دا اوتر دې د مشال خبرونه او اوس درته د موسم حال وړاندې کوو.
او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 11، بنو کې 22 او 11، ژوب کې 14 او 14، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. اسلام آباد پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي اکثره غړي خوشی کړي دي. د غورځنګ یو بیان دوی د دوی یو شمېر تکړه ملګري لا هم د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندي دي.
موږ څلور ملګري په کراچۍ کې گرفتار دي. عبدالله ننګیال او ادریس میسود د اسلام آباد کې دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې د سیشن او ضلعي عدالتونو جوړولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په تر هغه چې د عدالتونو جوړیږي د دغو ضلعو خلک به خپلې قانوني مسلې چرته وړي. د قانوني چارو یو پوه وایي او د مشال مرکه د دې اونۍ په خبرونه کې د ماشومانو د حقونو د وفال عمران ټکر خبرې اوري چې د خپل کار پاړي کوي.
زمون په سیمو کې به ماشومانو ته کوم مسالې راغلي نو ما په نیوز لیټرز کې په اړه باندې خپل رپورټینګ کوم.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. مولانا موجود په اسلام آباد کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ اکثره غړي خوشی کړي چې 15 ورځې مخکې نیولي وو. خو د غورځنګ دوه مخکښان عبدالله ننګیال او ادریس مسعود لا هم بندیان دي. د پښتنو حقونو لپاره کارکونکي د غورځنګ ځینې غړي په کراچۍ، کوټه، اسلام آباد او وزیرستان کې هم بندي دي. که څه هم په اسلام آباد کې نیول شوي هغه خوشی شول خو مشران یې وایي چې کپاتې کسان یاد دي د غپاتې ملګري پرې نه خودل شول نو دوی په ټول پاکستان کې د پراخو مظاهرو لړۍ پیل کی. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په اسلام آباد کې د دوی له 12 نیول شو غړو څخه د 15 خوشی کېدل ښه خبره ده، خو حکومت دې زر تر زره د دوی پاتې قید ملګري هم ور پرې دي. د دې غورځنګ ویان اډوکیټ فضل خان د فروری په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان د امن نظم د ګډوډۍ مخنیوي قانون د غلط استعمال لمخه د اسلام آباد پولیسو نیولې وو چې د دوی د مظاهرو د ګواښونو او پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو د اچول شوي فشار وروسته د شپې ناوخته پریښودل شوې دي. هغه زیاته کړه
اسلام آباد کې د ارمان لونی شهید د پاره کله چې احتجاج کېدو په هغه کې گرفتار شوی او په اډیاله جیل کې وو. دغه 12 ملګرو کې 15 ملګري بیګا را خوشکړي شو
خو زمونږ دوه نور کلک ملګری عبدالله ننګیال او ادریس محسود تر اوسه پورې په جیل کې دي، هغه یې نه دي راخوشې کړي. دین علاوه هم زمونږ یو شمېر ملګری به حکومت په ریاست په جیلو کې چولی دي، بی ګنا دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه کسانو د فروری په 15مه په اسلام آباد کې مظاهره کولې چې پولیسو ونیول. دوی د فروری په 2مه د بلوچستان په لورلای کې د پولیسو په مبینه تشدد کې د غورځنګ د یو وجل شوی مشر ابراهیم لونی لپاره انصاف او دغه قاتلینو ته سزا غوښتله. د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیا الله لانګو مطبوعاتو ته ویلي چې دوی پلټنې کوي او کارمان لونی رښتیا هم د پولیسو په تشدد کې وجل شوی وي، ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکول کیږي، خو پولیسو لا هم د دې پیښې اف آی آر نه دی درج کړی. فضل خان ایډوکیټ وای وفاقي حکومت دی په دې مسله کې ځان با خبره وساتي او په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي د دوی نور ملګري دي ورخوشي کې، خو داغه په وینا کې داسې ونه کړل د دوی مظاهره به لا زور واخلي.
عالمزیب محسود زمون ملګری دی په کراچۍ کې گرفتار دی، اختر خان دی، اکرام الله او احسان الله، نو دا ټول زمون سلور ملګری په کراچۍ کې گرفتار دی. عبدالله ننګیال او ادریس محسود د اسلام آباد کې دی، عارف وزیر په وزیرستان کې گرفتارو، همداسې زمون یو بل ملګری ولایت افریدی په کوهاټ کې گرفتار دی. دا زمونږ اته ملګری دی ټوټل موجوده اطلاعاتو مطابق چې کوم په جیلونو کې دي.
په همدې حال کې پولیسو په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ شپږ نیولې غړي د فروری په 9مه خوشې کړل. د دې کسانو وکیل حبیب الله ناصر مشال ریډیو ته په همدغه ورځ وویل چې د دوی تر خوشې کولو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي حسین آغا اډوکیټ د نه خوړو هړتال ختم کړی دی. تروسه پورې پاکستانی چارواکو د دغه غورځنګ د غړو خوشی کولو په اړه څه نه دی ویلي. د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړل شوو کسانو عدالتونو ته حاضرول، له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول او ماورای عدالت قتلونو ودرېدل غواړي. په بیلابیل وختونو کې د پاکستان پوځ ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غوښتنې لکه د ماینونو پاکول منل شوي او نورو غوښتنو په پوره کېدو یې کار روان دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,015، 13,580 او ول از درات سواتیا کیلو هرتز.
قبایلی سیمې تیر کال خیبر پختونخوا صوبی سره شامل شوې، خو هلته لا هم د پاکستان آئین په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د دې آئین د نه عملي کېدو له وجې په پخوانیو قبایلی سیمو کې لا هم د ملک د نورو برخو په شان عدالتونه نشته. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي دوی د سیشن او ضلعي عدالتونو په منظورې ورکولو سره دا چاره پر مخ روانه کړې او ډېر زر ده چې هلته ججان یا قاضیان او همداراز نور ضروري عدالتي عمله وګماري. سراج زهیر حال راکوي.
د شنبه یا خالی پورز د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی وزیر اعلی محمود خان د وقبیلې زلو لپاره د وزلی او سیشن عدالتونو منځوري ورکړي، او د رنګ د سوارلس اډیشنل زلی او سیشن ججانو په ګډون به ټولي 900 او چوکیو باندې عمله ګمارل کیږي. بیان زیاتوي په دې زلی او سیشن عدالتونو به د کال په سر 1,550 ملیون روپۍ خرڅ راځي، او له دې به د قبیلې زلو لس لکه د نور پاکستانیانو اسانی او حکومت ترلاسه شي. مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر شوکت علي سبزی نه وپوښتل چې دا عدالتونه به کله کار شروع کوي، نو داغه وینا و چې د ډېرې مودې دغلته د عدالتونو عمل ولاړ وو چې ورسره د خلکو مسلې هم زیاتې شوي، نو دوی هڅه کوي چې زر تر زره قبایلي ضلعو کې عدالتونه کار پیل کړي.
انشاء اللہ تعالیٰ خبری که دی داغی کم سمرات دی آب خلق توسر فکر شد انتا خویس مسئله نشته چی کم زکی بیلدنگ شتا کم زکی انفرسترکچر شتا انتا خویس شده شتا انتا خو فورا چی کم زکی انفرسترکچر داغا نی انتا مون کوشش کرو چلتا انفرسترکچر دا بیس
د قانوني چارو د تزیه کارانو وینا د چې د صوبایي حکومت ډیر لوی ګام دی او لدی به د قبایلو محرومۍ ختم شي ځکه چې دوی ته به هم د اپیل او دلیل حق ترلاسه شي. په پیښور کې د قبایلي او قانوني چارو تزیه کار وکیل شهاب الدین خټک مشال ریډیو ته وویل له دې منظوري وروسته به اوس د قبایلي ضلعو اوسیدونکي سپریم کورټ کې هم خپلې مقدمې درج کولی شي. نوموړي زیاته کړه
خبر ہائی کورٹ کے جورسڈکشن لاندې راغلی یو سن نه لاندې د هر یو ہائی کورٹ سره دا پاور دی چې هغه د هغه ځی د حکومتونو سره یا د عدالتونو سره یا د انصاف سره یا د بنیادی حقوقو سره تړلي څه مسلې باندې هم هغه فیصله کولی شي. نو ہائی کورٹ په هغه کیسو کې چې کله عدالتونه کار شروع کړي سیشن کورٹ کار شروع کړي بیا خو به اول خلک هغې ته ځي خو چې تر فوره شي دا عدالتونه نوي جوړ شوي هلته هغوی کار نه شروع کړی. نو پشاور ہائی کورٹ پشاور
د قانوني چارو د تجزیه کارانو وینا د چې د پخوانی فاټا مقدمه به لومړی په فاټا ټریبیونل کې اورېدې کېدی چې پکې به ریټایر بیوروکریټس د ججانو یا قاضیانو دنده ترسره کوله خو د فاټا انضمام بل له منظوري وروسته دغه ټریبیونل کارونه ودرول چې له کبله یې د قبایلي ولس مقدمې د ځنډ ښکار شوې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د خبریالانو د خوندیتوب ادارې له پاکستان غوښتي چې خبریال راضي رضوان خوش کی. د ادارې په وینا راضي خای پر ټولنیز میډیا د داغه هغه بیانونو یا لیکونو لپاره نیول شوی چې د روانې میاشت په پیل کې په پنجاب کې د ماورای عدالت وژنو پیښې پر ضد کړي ول. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ درته ورو. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ ژورنالیسټس پر پاکستان غږ کړی چې خبریال رضوان راضي خوشی او پر ضد یې جوړه مقدمه ختم کړي. پر نوموړي تور دی چې په خپلو تبصرو کې د پاکستان په حکومتي ادارو پسې بدرد ویلي او د هغو د بدنامولو هڅې کړي دي. د آسیا لپاره د نیویارک میشتې ادارې مشر سټیون بټلر بیګا په خپل یو بیان کې ویلي د رای اظهار حتی که سخت انتقاد هم وي په پاکستان او یا بل هر یو هیواد کې جرم باید و نه ګڼل شي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان په آئین کې د مطبوعاتو د آزادۍ د ضمانت خبر به هله رښتیا کیږي چې دغه هیواد حکومت رضوان راضي خوشی کی. راضي په داسې وخت کې نیول شوی چې په پاکستان کې د مطبوعاتي ادارو کارکونکي او مدني فعالان د حکومتي ادارو له فشار سره مخامخ دي. رضوان راضي چې د دین نیوز په نوم د اردو ژبې د یوه شخصي ټلویزیون لپاره یو خبرونه کوي پرون سهار له خپل کوره گرفتار شو. د هغه زوی اسامه راضي ویلي نامعلومه کسانو د دوی پر کور حمله وکړه او د پلار یې په زور په ګاډي کې کېنوه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي راضي پر ټولنیزه میډیا د خپلو تبصرو له امله چې په مبینه توګه د الکترونیکي جرمونو د مخنیوي لپاره د پاکستاني قانون سرغړونه کوي نیول شوی دی. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف آی اے ویلي له راضي د هغه د ټویټر پوسټونو په اړه پلټنې پیل کړې چې د پاکستان د عدلیې، حکومتي او استخباراتي ادارو ضد یې کړې دي. د ادارې زیاته کړې نوموړي د خپلو لیکنو یا بیانونو له امله بخښنه غوښتي او ژمنه یې کړې چې په راتلونکي کې به ورته تبصرې نه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې په وینا راضي خای پر ټولنیزه میډیا د خپلو هاغو بیانونو لپاره نیول شوی چې دروانی میاش په پیل کې په پنجاب کې د ماورای عدالت وژنو پیښې پر ضد کړي ول. د بی پولی خبریالانو اداره وایي پاکستان په 2013 زیږدیز کال کې د مطبوعاتي ادارو د ازادۍ لپاره د 130 هیوادونو په لیست کې 101 کم سلوختم مقام خپل کړو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرون مازیګر په پیښور کې خبریالانو په پاکستان کې د مطبوعاتي ادارو لخوا د خبریالانو د بیروزګار کولو یا د لنوکرایو د غوی د لری کولو پر ضد احتجاجي لاریون وکړو. د رسنیو مالکانو له حکومت د خبریالانو روزګار ته تحفظ ورکولو غوښتنه وکړه. د خبریالانو د بیروزګار کولو د لړۍ درول په لړ کې سبا د فبروري پر 11 په پیښور کې د خبریالانو د جنرال باډای یو هنګامي غونډه هم رابدل شوې ده. غلام غوث معلومات راکوي.
د پیښور پریس کلب مشر سید بخارشاه مظاهرې ته د وینا پر مهال په پاکستان کې د خبریالانو د بیروزګار کولو د لړۍ غندنه وکړه او له صحافتي ادارو او حکومت د خبریالانو کار روزګار ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وکړه. د خبریالانو لاریون ته د وینا پر مهال سید بخارشاه زیاته کړه،
د پیر د ورځې نه پس موږ مستقل دلته کیمپ لګو، بایکاټ وکړو، او زموږ دا ډیمانډ دی چې مالکانو دا کم ظلم کړی دی، کم زیاتی کړی دی، غریب 10,000 روپو باندې دا غی دا دونه قیامت نو دا چې سونه قیامت راوستو. ټیک ټاک موږ ما تحقیقات غواړو او که آئنده زموږ ورکر وباسي، 1.5 کاله سرویس کاله کار چوکی اغلب پورا پیکیج ورکی.
د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سی پی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د هغه پرنګ سینیئر خبریالان هم په دې وروستیو کې بیروزګاره کړی شوی دي او صورتحال ډیر د اندېښنې وړ دی.
صحافت کې زما درشتم کال دی کنه جی، ما نه هم سینیئر کسان چې چاچه 15 سلویخ کال تجربه صرف د صحافت کې نو اغم بیروزګاره کړی شوی دي. المیه داد د شعبې چې 15 کاله صحافت وکړي نو تاسو ته جاب سیکیورټی حاصله نه، او مالک بس درته وایي چې بس لاړ شه، نو آئے کې نه سه قانوني تقاضي پوره کی، نه سه انساني حقوق پوره کی، نه چې کم دلته د ملک کې صنعتي ورکرانو ته ملازمانو ته چې کم حقوق حاصل دي، نه په هغې باندې عمل درآمد کیږي. نو دا خو انتهایی ظالمانه او صفاکانه، لکه مخکې نه هغې کرایسیس و، 100 سلور میاشتو ورته تنخواګانې نه وې میلاو شوې، او اخر کې بیا تنخواګانې هم ورنه کې ویم باسل. نو زه خویم چې سپریم کورټ دې په دې باندې خپل نوټس واخلی، اس خود نوټس دی واخلی.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د خبریالانو د بیروزګار کولو د لړۍ د مخې نیولو لپاره د خیبر پښتونخوا او سند صوبایي سمنیانو قراردادونه هم منظور کړی دي، او سباله په پیښور کې په دې لړ کې د خبریالانو د جنرال باډۍ هنګامي غونډه هم رابلل شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 4 بجو.
په پاکستان کې د شناختی کارډونو جوړولو اداره نادرا وای زرګونه پاکستاني وګړو وسره د مالی مرستو لپاره د افغان کډوال په توګه ځانونه راجستر کړي دي. خو د پاکستان د سنت غړي بیا وایي د غشمیر خای تر سلو هم ښکتوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د ستنیدونکو افغان کډوالو مرستې په جالي طریقه ترلاسه کول ممکن نه دي. منور شاه رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د شناختی کارډونو اداره نادرا وایي سباندې 10,000 پاکستانی وګړو ورسره ځانونه د افغان مهاجرینو په توګه رجستر کړي دي. د ډان ورځپاڼې د ریپورټ تر مخه د نادرا مشر عثمان یوسف موبین د جمعې په ورځ د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو د کمیټې غونډې ته وویل دغه پاکستانی وګړو دا جالي کار په دې غرض کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې څخه خپل هیواد ته ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره مالي مرستې ترلاسه کړي. د سینټ د کورونو چارو د کمیټې غړي محمد جاوید عباسی په دې حق لبیګا مشال لیډیو ته وویل په یاد غونډه کې د پښتنو د بلاک یا بندوشو کارډونو په اړه خبرې کېدلې، نو دغه موضوع هم پکې مخې ته راغله. نو موړی زیاتوي
په دغه موقع د نادرا چیرمین زیاته کړه چې دوی ځینې داسې کیسونه هم معلوم کړي چې پاکستانی کسان دي او د ستنیدونکو افغان مهاجرینو د مالی امداد نه د ګټې پورته کولو لپاره یې ځانونه افغان کډوال رجسټر کړي دي. خو زه وایم چې دا شمیر به 10, 20 او یا زیات نه زیات تر سلو پوری وی
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره افغانستان ته په خپل خوا خستنیدونکو افغان کډوالو ته د یو تن په سر $200 امداد ورکوي. په پاکستان کې د یادې ادارې ویان قیصر افریدی وای د ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره مالی مرستې په جالي طریقه ترلاسه کول ډیر مشکل دی.
افغانستان
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواوشا 1,40,000 رجستر افغان کډوال ژوند کوي. دا راز د نادرا مشر عثمان یوسف مبین د جمعې په ورځ سینټ ته وویل چې نږدې 1,500,000 غیر رجستر افغان کډوال هم په پاکستان کې میشت دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ
کې منګل تک دی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د سوات تعلیمی بورډ مشر وای حکومت باید د زده کوونکو د تعلیمی نصاب نوی کول او غوی ته د امتحانونو پر وخت د اسانتیا او برابرولو لپاره لازم اقدامات وکړي. په کمی سملا کې د سوات د خلکو یو استاد بیا وای د به د تعلیمی بورډ وړاندیزونه له وزیر اعظم عمران خان سره شریکوي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات سیدو شریف ککړی کې د تعلیمی بورډ په ودانۍ کې د تعلیم پرمختګ لپاره رابلل شوې غونډه چې پکې د سوات نه د قامی اسمبلی غړی سدیب الرحمن، د صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم او عزیز الله ګران په شمول نور چارواکي موجود ول. ته د تعلیمی بورډ چیرمین تسبیح الله ویل چې سوات تعلیمی بورډ کې دا وخت د شنګلې او بونیر په شمول 10,000 د لسم جماعت او 40,000 د دولسم جماعت زده کوونکي دي. دغه زده کوونکي د کال 2006 زوړ نصاب وای بیا د امتحان اغستو طریقې په خوانی دي. دوی زیاته کړه چې زده کوونکو ته د 11 کالو یا د 14 کالو سند دوی ورکوي. دغه کې بنیادی بدلون پکار دی
چې یو ماشوم د تاسو ګوره او غراغه یو حال ته زمونږ د حالونو چوس کوم سټراکچر دی او ما د 2 کالو کې یو نیم کال کې سومره سيزونه ولیدل. نو ماشوم راشي او هغه د یو کال ثابت مهنت د چار میز د پاسه کورسه پرته د چار کورسه چې کوم دی بهر په برانډه کې پرته د چا نمبر بهر نور تر راشي د ګرمې په میاش کې امتحاني او غیره پر چلته کوم ارنجمنت نو هغه د سی چې هغه درې ګنټو کې هغه اله ځان لاغه کورسه سمول شي هغه ځان د امتحان د ورکولو د امتحان دغه د توجه جوړېدو لپاره په دغه درې ګنټو کې ډېر په اذیت او پازاب
په غونډه کې موجود د قامی سملی غړي سلیم الرحمن ول چې دوی منی چې د خیبر پختونخوا د ماشومانو نصاب پخوانه ده او بیا ماشومانو ته زیاتره اسانتیاګانې هم نوي. دوی په دا غړ ورسته مشال ریډیو ته ویل
څنګه چې چیرمن صاحب دا سجیشن زرا کړو موږ لا دیو به موږ په ریټن کې عمره کې ان شاء الله اوس په ټول پاکستان په لیول باندې یونیفورم سلیبس به جوړو. زبر د خان صاحب سره دا خبره کوم د خپل سی ایم صاحب سره بم کوم داغه په موجودګۍ کې به ان شاء الله او دا به موږ امپلیمنٹ کوو په ټول پاکستان کې او د ماشومانو د اسانتیا لپاره به ان شاء الله تعالی موږ د ټول د بورډ چیرمنان د بورډ د چکم اته بورډونه چي دي د دو د هر یو بورډ به ان شاء الله دا دغه کوچ منګه د دې وړو د پاره څه اسانتیا پیدا کو د بورډ دغه کې
د تعلیمي بورډ مشر زیاته کړه چې دوی مقصد په ټوله صوبه کې د سوات بورډ یو مثالی امتحان اغستون کې اداره جوړول دي چې وروسته دغه لړۍ نور زلو ته هم وغځوي او دې کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته دوی سره په پالیسیانو بدلولو کې مرسته وکړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګی په پیښور کې د مازیګر د دې درې نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په اسلام آباد کې نیول شوو د دوی 19 ملګرو کې بیګا 15 تنه خوشی کړل شوي. دا کسان د فبروري په 2مه د دې غورځنګ د بلوچستان یو مشر ابراهیم ارمان لونی تر وجل کېدو وروسته په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال نیول شوو. بلخوا په کوټه کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ شپږ نیول شوي پلویان 13 ورځې یو عدالت په ضمانت خوشی کړي. دا کسان د جنوري په پای کې په لورلای کې په پولیس مرکز شوي ترهګر بریډ خلاف په کوټه کې د احتجاج پر مهال نیول شوو. د پاکستان د شناختی کارونو اداره نادرا وایي چې سباندې 100,000 پاکستانی وګړو ورسره ځانونه د افغان کډوالو په توګه رجستر کړي. یادې ادارې ویلي دغو کسانو دا جعلي کار د ملګرو ملتونو لخوا افغان کډوالو ته هیواد ته د ستنېدو په وخت د مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې. تېر ماښام د وزیر اعلی هاوس نه خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په اولنی پړاو کې به د عدالتونو لپاره 14 اډیشنل ججان او څه د پاسه 9 نور عمله مقرریږي. د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د نیول شوي خبریال پر ضد لګول شوي تورونه دې ختم او هغه دې خوشي کړي. د رضوان راضي په نوم دغه خبریال پرون په لاهور کې نیول شوی. نوموړي په ټولنیزو رسنیو په حکومت او ریاستي ادارو تنقیدونه کول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یو ناڅاپي سفر نن جلال آباد ته د ننګرهار د ولایتي ادارې چارواکو مشال لري وویل چې نوموړی به نن په غنی خیلو کې د شینوارو قومونو یوې پراخه ولسي غونډه کې ګډون کوي او په کې به د داعش په وړاندې د ولسي پاسون کوونکو ملاتړ څرګندونه کوي. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه د داعش له ورقې د عراق پولیسو سره نږدې اخري سیمې خلاصولو لپاره په سخته جګړه بوخت دي. د شام د انساني حقوقو د سر برتانیا میشتې ادارې وویل نن سهار هم د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې رپورټ شوې دي.
او سرودم کو د مشال رادیو 19 پروگرام د مشال مرکز تر تور د دیونه د خبرونه زموږ همکار ملیه امیرزاده جوړ کړی ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو نن زموږ سره د مشال ریډیو په ځانګړي مرکه کې عمران ټکر صاحب میلمه دي. عمران ټکر صاحب د ماشومانو د حقونو لپاره د کلونو راهیسې مبارزه کوي. نو نن په دغه پروګرام کې په دغه مرکه کې د دوی هلو ځلو ته مبارزې ته کتنه کوو. ستړي مشي عمران ټکر صاحب.
ډېر ډېر باندې مننه.
اولنی تاسو تاسو د خپل کور کلی او وطن په اړه راته وای چې چرته تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته مکمل کو.
زما تعلق چې د مردان ضلع د خیبر پختونخوا د یو تاریخي کلی ټکر سره دی. کوم چې د تخبه تحصیل یو غټ کلی دی. یو تاریخي او سیاسي حیثیت لري د پاکستان د تحریک آزاد په تاریخ کې. د دغه کلی ټکر یو ډېر لوی نوم دی او دغه کلی دا دور هم ډېر غټ غټ نوموړي فنکاران شاعران او سیاسي مشران دغه کلی زیږولي دي. او ما خپل ابتدایي تعلیم چې دی نو اول نو اخلا تر د لسم پورې په دغه کلی کې حاصل کړو. بیا تخبه کالج نما خپل گریجویشن کړو. بیا په انتروپولوجي کې د پېښور یونیورسيټي نه ما خپل ماستر کمپلیټ کړو.
او بیا تاسو د کار ته مخه څنګه وکړه؟ کلم وکړه او تاسو سه اراده و چې هم د ماشومانو د حقونو لپاره به کار کوئ؟
یو سیز داسې و چې هغه د انسان د ننه فطرتي تور باندې موجود وي. هغه د ما او د وخت سر نه چې زړه کې یا دا یو سیز د بخ کې موجود و چې زه که هر شوبې ته لاړ شم چې د چا خیر خیګړه په سنه شکل کې چرته نه چرته وکړو. دا یو سیز مخکې نه موجود وو. خو کله چې بیا زه ماستر لیول ته پېښور یونیورسټیټ راغلم او هلته ما په سوشل انتروپولوجي کې ماستر کو، نو هغې سره بیا زما ذهن ډېر زیات کلاو شو او دغه طرف ته زه ډېر زیات مایل شوم. ما وی چیرې ک زه د تعلیم مکمل کول نه پد داسې طرف ته تل غواړم چې د هغې نه د سره سره د زر روزګارم کوم، زما او زما د خاندان وسایل یا اخراجات هم پوره کیږي، او سره سره چې زما د نه کم خواهش وو نو ما چې زه داسې طرف ته لاړ شم ما چې هغه سیز هم پوره کیږي او سره سره زمون چې هغه بنیادی ضروریات دي نو هغه هم پوره کیږي. هغې د په دغه نه پس بیا ما دا فیصله وکړله چې زه دې فیلډ ته راشم.
څومره کاله وشو چې تاسو دغه مبارزه جاری ساتلې ده؟
عملي توګه باندې چې زه وګورم نو تقریبا سلګ ډېر کم شل کاله پوره کیږي.
شل کاله؟ نو دا شل کالو دا تجربه تاسو څنګه بیانوي؟ شروعات مې د کم ځای نه وکړل او د اوسنی د شروع نه د اوسنی سفر پورې راته وایي.
شروع خدا سے ہوا چې د ماشومانو د حقوق یو غیر دولتي اداره وا د سپارک په نوم باندې چې اوس هم موجوده ده، هغې سره او ما رضاکارانه طور باندې کار کوو. زه د هغې سره لکه مطلب په تنخواه باندې ما کار نه کوم، بلکې د هغې سره ما رضاکارانه طور باندې کار کوم مردان نه. په مردان کې چې د ماشومانو کوم د حقوق کوم مسائل وي، د تحفظ کوم مسائل وو، هغه به د هغې د پلیټ فارم نه ما هغه آواز چترولو او هغې د پاره باندې کار کولو چې یاره مردان د ماشومانو د تعلیم دا مسلې دي، د تحفظ یې دا مسلې دي. بل هغې کې یو ډېر بهترین چیز دا و چې د هغې ادارې به مجلې راتلې، نیوز لیټرس چې ورته وایي، نو هغې کې به ما لیکل کول، رپورټنګ به مې کوه چې زموږ په سیمو کې به کوم ماشومانو ته کوم مسلې راغلې، او هغه به په کار دا و چې د نیشنل انټرنیشنل میډیا باندې راشي او هغه به نه راتلې په هغې باندې. نو ما به د هغې غیر دولتي ادارې په نیوز لیټرس کې په هغې باندې خپل رپورټنګ کوم، هغه په هغې کې پبلش کېدلې او هغه په ټول پاکستان کې هم او د پاکستان نه بهر به هم هغه نیوز لیټرس تلل او هغې کې به هغه خبرونه چې نو خپرېدل. نو هغې سره سره زما د هغې سره یو تعلق جوړ شو. بیا په 2004 کې بیا باقاعده طور باندې هغه ادارې سره منسلک شوم او زمونږ کار بیا هم دغه و چې د ماشومانو د حقوقو چې کوم اړخ تاسو وایې نو په هغې باندې شعور او آګاهي پیلاولو، او سره سره د هغه ادارې چې کوم ادارې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي نو د هغې سره سره لوبجنګ کول چې سکول دي د ماشومانو لپاره، هغې ته ټیکنیکل سپورټ ورکول، د هغې کیپیسټي بلډنګ کول، او نور داسې خلک پیدا کول په دې سیمه کې چې هغې هم رضاکارانه طور باندې را پاسي او د ماشومانو د حقوقو او د فروغ او د تحفظ لپاره خپلې هلې ځلې وکړي. نو دغه پکې یو ډېر دلچسپ او ډېر ښه اړخ و چې مونږ په ضلعو کې په تحصیلونو کې خلک پیدا کول، هغه منظم کول، هغوی ته هم لارې ښولې چې د ماشومانو مسایل دا دي او د دې مسایلو د حل لپاره تاسو دا کارونه کولی شئ. نو هغه وخت کې تقریبا 40 ضلع په خیبر پختونخوا کې او تقریبا 13 ضلعو کې مونږ دغه شان کمیټې جوړې کړې وې او ډېرې فعالې کمیټې وې، او هغوی به هر وخت خپل آواز هم پورته کړو او د ماشومان چې کوم مسائل وو نو د هغې د مخنیوي لپاره هم، او که فرض که چا ته بس مسله راغله نو هغې ته به یې ځان هم رسو چې د هغې مرستو. دغه سفر چې وو نو دغه سفر تقریبا د 2004 نه شروع شوی وو، او دغه سفر چې وو د 2014 پورې د هغې غیر دولتي ادارې کوم سپارک نوم ویلی شي اوس هم شته دی، نو هغې کې ما کار کړو. د هغې نه پس بیا د نورو ادارو سره رالم، کیمپ یو اداره وه، هغه هم غیر دولتي اداره وه، هغې ورغله انساني حقوقو دپاره کار کوو، هغې کې ما کار وکړو. بیا د سچ په نوم باندې یو غیر دولتي اداره وه چې هغې په خصوصي توګه باندې د ماشومانو او د زنانو او بیا خصوصا د افغان مهاجرینو ماشومانو او زنانو حقوقو د پرمختګ او د هغې د تحفظ لپاره کار کوو، ماغی سرم کارو کو خود کې داسې وخت هم راغلی دی چې تقریبا زشمیر منو درې کال دی چې ما په یو اداره کې کار نه دی کړی، تنخواه مې نه ده اغستې، پروجیکټ کې مې کار نه دی کړی، فنډ راته نه ملاو شوی. ما په مختلف نیټورکس باندې، په مختلف پلیټ فارمز باندې، لکه په الیکٹرانک پرنٹ میڈیا باندې، سوشل میڈیا باندې، یا سیمینارونو کې، یا په کمیونٹی لیول په ټولنه کې، لکه زه تلې ما هلته کې د خلکو د شعور او آگاهۍ خبره هم کړی، حکومتي مرسته مې هم کړې ده، او داسې لارې چارې مې اسټوډنټانو ته یا حکومتي چارواکو ته هم خولي چې هغوی د ماشومانو د حقوقو د پرمختګ او د هغې د تحفظ یعنی مخنیوي لپاره څه کولی.
نن سبا بیا تاسو د کومې ادارې سره منسلک یې؟
زه زما نن سبب چې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو غیر دولتي اداره ده، اسلام آباد کې دفتر دی، زه پېښور کې د هغې دپاره کار کوم. هغه هم دغه کار دی چې د ماشومانو دپاره اواز پورته کول یې، هغوی دپاره کار کولی.
عمران ټکر صاحب، دا دومره ډېر کلونه وشو تاسو هلې ځلې کوئ، څه بدلون تاسو وینئ؟ د ماشومانو د حالت په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ آیا پخوا خراب و کو اوس دا دې خراب دی؟ څه ښه شوی دی کو خراب شوی دی؟ ځکه مونږ په دې وروستو کې داسې ډېر رپورټونه لیدلي دي، اورېدلي هم دي، او مونږ خپل خبر ورکو چې د ماشومانو سره د زور زیاتی پېښې کېږي، د هغوی د وژنې، هغوی ته استادان چې دي هغوی ورته سزا ورکي، هغه ماشومان وژل کېږي، که هغوی مزدورانی یا کوئی سره جنسي تیری پېښي. نو تاسو څه وایئ؟
زما په خیال یو بدلون د ټول نه غټ چې کوم راغلی دی، چې کوم طرف ته زه اشاره کول ضرور غواړم، او هغه دا دی که تاسو وګورئ نو د دې نه انکار نشي کېدلی. دا کومې پېښې طرف ته تاسو دا اشاره وکړه، یا نن سبا مونږ وینو اورو ګورو، نو مخې ته ډېر زیات راځي. هو، که تاسو نن شل کاله یا دېرش کاله مخکې وګورئ، د دې نه انکار نشي کېدی چې دا پېښې چې وي نه دا به هغه وخت نه کېدی، دا به هغه وخت کم کېدی. او زما په خیال کېدی چې د دې نن حالات دا ډېرې کېدلې، خو بدلون دا راغی چې اوس دغه پېښې مخې ته راځي. دا مخې ته چې راځي نو دا دې وجه هم دغه ده چې پخوا په خلکو کې پوها، شعور او آگاهي دومره نه وه. مونږ چې کوم کار کړی دی، یا مونږ سره مرستیال نورو خلکو، یا غیر دولتي ادارو، یا میډیا کار کړی، نو کم از کم خلک په دې خبره باندې په څه نه څه شکل کې چرته نه چرته څه لږ ډېر پوهه پای کې راغله. دومره شو چې لکه مطلب دا چې هیڅ رقم زیاتی وشي، نو هغه کم از کم مخې ته وړي. نو پخوا به دا څیزونه رپورټ کېدل، نه اوس رپورټ کېږي. نو چې کله یو څیز رپورټ کېږي او مخې ته راځي، نو په هغې باندې آواز هم چوتېږي، او په هغې باندې دولتي ادارې چې دي هغې په حرکت کې راځي، او که پخپله په حرکت کې نه راځي، نو د هغې په شا باندې بیا خلک آواز شوتي. دویم بدلون چې ما کوم ولیدو، نو که نن سبا په لاندې په ګراوند باندې په ټولنه سطح باندې چا ته دادرسي کېږي یا نه کېږي، هغه ځان له یو سوال دی، هغې باندې به هم خبر کړو. هو، دومره کار شوی دی چې ډېر زیات د ماشومانو د حقوقو دپاره په صوبایي سطح باندې هم، او په وفاقي سطح باندې هم، ډېر ښکلې ښکلې ډېر ښه قوانین جوړ شوي دي. او د قوانین په سره سره بیا ادارې په وفاقي سطح باندې هم جوړې شوي دي، او په صوبایي سطح باندې هم، او د تر دې پورې چې لاندې د ضلعو پورې هم ادارې هم جوړې شوي.
تاسو د ماشومانو د تحفظ د قوانینو ذکر وکړو، په دې کې به زه یادونه کول غواړم چایلډ پروټیکشن اکټ کال 2010 2010 کال کې دا قانون جوړ شو. خو ما چې څومره مخکې وخت په وخت مختلفو کارپوهانو سره خبرې کړې دي، نو هغه وی قوانین خوشتا، خو د هغې په عملي کېدو کې څه مشکلات دي؟ نو تاسو دې سره اتفاق کوئ؟
بالکل، مشکلات شته دی، او په مختلف شکل کې شته دی. لکه مثال په توګه یو شکل یې دا دی چې تاسو چې کوم قانون ته اشاره وکړه، نو د هغې غټ مشکل دا دی چې لکه قانون چې کله راشي، نو د هغې د عملي کولو لپاره د هغې ته وسایل په کار وي. مونږ چې ورته بجټ وو، نو یو مشکل دغه دی چې هغې ته وسایل یا بجټ نه میلاویږي. دویم مشکل چې دی، زمونږ په پاکستان کې د بده مرغه دا یو کلچر بوته مونږ ویو چې دلته د انساني حقوقو لپاره کله قانون جوړ شي، هغه مونږ ډونر ته حواله کړو. په کار دا چې دا د صوبایي حکومت خپل قانون وي، خپل ملک او قوم دپاره جوړ کړي، بیا انگریز کې مونږ چې د دې اونرشپ هم هغه صوبایي حکومت لاغستل پکار دی، هغه ته فنډز ورکول پکار دی، هغه ته وسایل ورکول پکار دی، هغه ته سپیس ورکول پکار دی، او د هغې ټیکنیکل سپورټ او په عوامو کې شعور او آگاهي پیلاول پکار دی. او دویمه مسله چې ده نو هغه د کیپیسیټي د صلاحیت ته چې کومې ادارې جوړې شي پای کې کوم خلک ناست دي نو هغوی په خپله باندې په هغه ایشو باندې څومره پوهېږي. او درېیم سیس چې دی نو هغه خو اوورال د پاکستان د ازادۍ نه تر نن تاریخه پورې چې مونږ وګورو دلته د ترجیحاتو مسله هم شته دی، لکه زمونږ سیاسي ګوندونه چې په حکومتونو کښې را شي نو هغوی ترجیحات بیا بدل وي. نو هسې خو په دارو کښې مونږ اورو چې دا وي چې یاره مونږ به د انساني حقوقو لپاره کار کوو، دا به کوو، هغه به کوو، خو بیا هغوی ترجیحات داسې وي چې په کوم سیزونه هغې ته اوټ میلاویږي نو هغه کارونه کوي. بل یو مسله په کدام د پاکستان کې چې دلته ډېر سیزونه داسې وي چې زمونږ ورته کې مبارزان چې دي نو هغوی دې مسایلو ته دا کم باندې چې مونږ بحث کوو مونږ ورته د سماجي مسایلو په شکل کې ګورو. مونږ وایو چې دا یوه سماجي مسله ده او د دې سماجي مسلې نه نور مسایل هم سماجي پیدا کېږي، او د دې حل چې دی نو یو شعور او آگاهي ده، او ورسره ورسره چې د عمل جمهوري حکومت دی، دې کښې پارلیمنټ جوړ دی، دې کښې منتخب نمایندګان شته دی، او د هغې کار پالیسي جوړول دي، قوانین جوړول دي، او دا سماجي مسایل که مونږ حل کوو نو دا به د قانون په شکل کې د سیستم د نظام په شکل کې به دا حل کېږي. هو دلته کښې بیا مسایل داسې مخې ته راځي، رکاوټونه، بندشونه چې هغې ته بیا د بده مرغه یا مغربي ایجنډا ویلې کېږي او یا هغه ویلې کېږي چې دا زمونږ د روایاتو سره تصادم کړي یا دا زمونږ د مذهب سره تصادم کړي. نو مونږ هم نه غواړو چې مونږ د داسې خبره وکړو چې کوم زمونږ د روایاتو سره یا د کلتور سره یا زمونږ د مذهب سره تصادم کړي. مونږ وایو چې ټول ګوندونه، ټولې فرقې په متفقه باندې د دغه سماجي مسایلو نشاندهي هم وکړو او د هغې په شریکه باندې هم د هغې حل را وباسو. خو که فرض کا مونږ په دغه بحث کې ځو او مسایل سوا کېږي نو هغه بیا هم یو رکاوټ دی.
زه به تپوسو کومه د خیبر پښتونخوا مونږ خبره کوو که نه، نو په صوبایي کچه د ماشومانو د تحفظ لپاره یو کمیشن هم جوړ شوی دی، نو هغه کمیشن کارکردګي تاسو هغې ته څنګه ګورئ؟
لکه دا کوم قانون چې تاسو یاد کړه د 2010 دغه لاندې دا کمیشن جوړ شوی. دا ډېره د خوشحالۍ خبره وه چې په خیبر پښتونخوا کې دا د ټول پاکستان لومبی قانون و د چایلډ پروټیکشن د ماشومانو د تحفظ حوالې سره. لکه پهله قانون په سلور وانو صوبه کښې په وفاق سطح باندې دا لومبی قانون و چې په 2010 کښې دلته په وجود کښې راغی، او یو ډېر مربوط یو دې ته یو ډېر بهترین قانون ورته مونږ ویلی شو چې هر اړخ یې تقریبا هغه ټچ کړی دی، او په هغې کښې ډېر سیزونه داسې وو چې دا قانون مخې ته راغی. نو مونږ د دې ستاینه هم وکړه او دې ته مو هرکلی هم وموی، او بیا د هغې لاندې چې کوم کمیشن جوړ شو نو د هغې یو قانوني حیثیت و، او په هغې کښې د هغې کمیشن ډېر اهم کردار و. هغه اوس هم شته په قانون کښې، خو هغه کوم کردار چې د کمیشن په کاغذ کښې شته دی، په قانون کښې شته دی، نو هغه په اصل شکل کې مخې ته رانغی. لکه مثال په توګه تاسو ته دا وایم چې د کمیشن لاندې مشر به ناست وي، هغه ته چیف ویلی شي، چیف ایگزیکټیو آف د کمیشن. دا د مثال در کوم تاسو ته چې د هغې مشر چیف څوکۍ چې ده نو د څلورو کالو راسې خالي پرته ده. نو د یو کور چې مشر نه وي، د یو ملک چې مشر نه وي، د یو ادارې چې مشر نه وي، نو د هغې ملک، د هغې کور، د هغې ادارې به څه حال وي؟ بیا دا ځکه دا خبره د کوم چې دغه مشر قانوني حیثیت دی، د هغه څه اختیارات دي. نو چې هغه نه وي نو هغه اختیارات د ماشومانو د حقوقو د تحفظ دپاره بیا په کار نه راځي، استعمالېدی نه شي د قانونه. یو دا خبره. دویم خبره دا ده چې کمیشن چې کله جوړ شو نو کمیشن غړي دي، او د هغې غړو مشر چې کوم دی، دا کمیشن دوه مشران دي. یو مشر چې دی نو هغه ایډمنسټریټیو دی، کوم چې ما تاسو ته چیف یاد. یو چې دی نو هغه په حکومتي سطح باندې دی، لکه مثال په توګه د سوشل ویلفیر وزیر چې کوم دی نو هغه به د کمیشن چیرمین وي. نو زمونږ اوس تاسو وګورئ تقریباً دو کال نه زیات ټایم شو چې د سوشل ویلفیر خیبر پختونخوا کې وزیر نشته.
وزیر نشته بالکل صحیح.
چې وزیر یې نه وي نو کمیشن چیرمین به رقم ځای نه وي. بله خبره مهمه دا ده چې د کمیشن به قانونا هر څلور میاشتې پس میټینګ کېږي او هغه به جایزه اخلي. د کمیشن د کارکردګۍ د چایلډ پروټیکشن ویلفیر اکټ 2010 د کارکردګۍ پائے کے بہ کمے گوری اور لار چار گوری چہرہ دا بس کم دے کے کمے راغلے کم دے کے امپروومنٹ پکار رہے نو زما پخال پتے رو شپا کو کار کو زما پخال شپگ میٹنگ گنا دا کمیشن نہیں دی شوی چ قانونن پکارو بل پدا کمیشن کی مهمه خبر ادا وا چې دا کمیشن لاندې بو یونٹی جوړی کی پس دے لو کے نو سے قبائلی سی میں زم شولے نو دا زلے ہو تقریباً پیزے دے سی کشپک دے سو تغورا سے دے تو مونگ سر پا دول سو زلو کی یونٹ اشترے پا آغا ہم ڈونر فنڈڈ دی او آغا ہم کلا آغا فنڈ آغیتا ملاو نیشی کلا پائے کی ڈیلے را چی نو آغا یونٹی جیلی نا پا ٹولنا کے یا پا زلو کے لان دے ستا بانے زان نخیئے چی مخ تراشی
عمران ٹکر سے صبح پدے روسو کے اور دلی وی پا پاکستان کے چکم غیر سرکاری اداری دی خاص کر بہرنے اداری نو اغوی لس مشکلات سر مخامخ شو او اغوی تا اجازت نامے چکم وی اغت واخستل شو او ورت اول شو چی کار دے بند کری نو دس اس دا معشومان حکونو لپارا کارکون کے اداری وی چی اغوی پا دغی وجہ باندے متاثر شوی دی او کاری متاثر شوی
اصل چې دغه ادارو کې دا نه دی واضحه چې یاره دا د مشوره او لپاره کار کوي یا دا د ځانو لپاره کار کوي په خصوصي توګه باندې دا سه ګوتاغې ته نه نیولې شوی چې یاره دا اداره چې دا په مشوره او کار کوي نو دې ته اجازه نه مند دا نه ده شوی هغه د پالیسی لیول خبره را چې کوم ادارې د پاکستان د پالیسی لاندې فٹ نہ رات لے لے نو آگی تو اجازت نامے ندی ورک پیش ہوئی نو دوسرے خو دایا خبر ادا چی لکا چی آگی تو اجازت نامے ملاو نشولے نو پا آگی کے بیا دا معشوان دا حقوق سر متعلق ادارے ہم پائے کے راغ لے لکا دا حکومتی موقف دا دے چی دا گا ادارے چی دی نو دا گا دا پاکستان دا پالیسی لان دے زان ریجسٹرڈ کی او بیا دے کار کی لکا سنگا چی نور ادارے کی چی ریجسٹرڈ دی او دا پاکستان دا حکومت پیس تحفظات نشتا دے چی سو کو دا آگی پالیسی لان دے نوی نو آگی ہوئی چی
تاسو خبر ہے خیبر پختونخوا کے دا معشومان لپاره تاسو کار کرے دی نو تاسو به خبر هم یې مونږ ته وایې چې د خیبر پختونخوا معشومان حالت څنګه دی او غوی ته چې کومه غټي غټي مسلې ورپې خې دي دا هغه څه دي او څه کار کول پکار دی
ټول لا ولې مسله خو زما په خیال چې نو هغه د تعلیم دا تعلیم زکه یادو باندې زمونږ د ملک پاکستان د ازادۍ تقریبا او یا کاله شو کو زمونږ تعلیمي شرع چې نو هغه او یا فیصد ته ونه رسیدله او بیا کوم په ګاونډي ملکونو کې وګورو نو هغه او یا فیصد نه نوی فیصد نو او پاکستان کے اس دا بد امرگا خصوصاً پا خیبر پختونخوا کی نو تیر دا پاکستان تحریک انصاف حکومت یو سروے کرے دا اگے کی ہوئی چی اتلس لکا معشومان چی دا سکول تلو پا عمر کی دی خواگا سکولیون تا نزی نو دا گا یو دیر اگر ستونزا دا چی اگا را مخ دا زکا چی ورسرا ورسرا نور معشومان هم پیدا کی گی او اغرا لویی گی او دا سکول تلو عمر ترسی گی او دغه اتلس کلن معشومان چی دی نو دا خپل معشوموالی نا بہر اوزی نو دلس کلن شل کلن جوڑی گی پیندیش کلن جوڑی گی او آغی بے تعلیم لویی گی دغه یو ډیره غټه ستونزا دا چی دغا حل کول ضروری دا او د دغه تعلیم نشوالی په وجه باندې بل غټه مسله چې مخه ترافیکیږي نو هغه دا چې دغه ماشومان چې سکولونو ته نه ځي هغې بیا مزدورو ته ځي مشقت ته ځي لیبر ته ځي هغه د چایلډ رایټس بیا وایلیشن دی او په هغې لیبر کې دننه بیا د هغې استحصال کېږي ایکسپلایټیشن کېږي ابیوز کېږي نو دغه دویمه مسله شوه او دریم مسئله چې کومه ده چې هغه د چال سیکچوال ابیوز ده ماشومانو سره جنسي زیاتی یو ایشو ده. نو هغه دا ده چې رپورټونه دا وایي چې د لسو نه والا دولسو پورې ماشومان په روزانه بنیاد باندې د هغې سره جنسي زیاتی کیږي. او دا هم هغه کیسونه دي چې هغه اخباري رپورټونه دا وایي چې لکه کم یا د تانې رپورټونه دا وایي چې کم رپورټ کیږي نه نو کیدی شي چې د هغې شمیره د دې نه زیاته وي. د کم عمره وادونه چې دي نو دا یو مسله ده سب ایشو ده. او اوس اوس یو رپورټ راغلی وایي چې هغې کې یوویشت فیصد ماشومان چې دي اتیا فیصد پکې جینه کې شمیرل کیږي چې د هغې ودونه په کم عمره کې کیږي. جسمانی سزاګانې په سکولونو کې چې دي نو د هغه اوس هم شته. یو مدرسه کې ماشوم استاد وهلی وه کلن او دا هغه مرګ شوی دی د والو په وجه باندې. نو داسې مسائل شته دی او د دې مخنیوی په کار دی. نو زما په خیال د تعلیم حوالې سره که زه دا ووایم نو د پاکستان د آئین د شپ نمبر پنځشتم اے چې دی نو په هغې باندې په ټول څلورو صوبو کې قانون سازی شوی ده. په اسلام آباد بنیاد باندې هم پای قانون سازی شوی ده. زما په خیال هغه عملي کول پکار دی چې قانونونه جوړ شوي دي مخکې متاسو وي نو هغې له عملي شکل ورکول پکار دی. نو هغه دا خو د تعلیم که دغه قوانینو ته عملي شکل ورکړی شي نو هغې سره به ډېر حده پورې د چایلډ لیبر مسله چې ده نو هغه هم حل شي. بیا د چایلډ لیبر حوالې سره چې دي نو پاکستان بین الاقوامي معاهدې هم د چایلډ لیبر سره متعلقه دستخط کړي دي او ورسره ورسره د پاکستان په آئین کې هم پنځلس کالو نه کم ماشومانو باندې د چایلډ لیبر ممانعت دی. نو او دغه شان بیا په صوبو کې هم قوانین جوړ شوي دي. نو په کار ده چې هغه قوانین چې دي نو عملي کړی شي فعاله کړی شي. ادارې چې کومې موجود دي د ماشومانو د حقوقو د فروغ او تحفظ لپاره هغې ته فعالیت ورکول په کار دي او ورسره ورسره د ماشومانو د تحفظ چې کوم مسایل دي نو زما په خیال د هغې دپاره په ملک کې دننه په صوبه کې دننه د قوانینو لاندې چال پروٹیکشن سسٹم پکار دے نظام پکار دے لکه څنګه چې موږ د تعلیم نظام دے صحت نظام دے پولیس نظام دے ٹریفک نظام دے نو دا شان یو نظام پکار دے او پایک ټول سٹیک ہولڈرز لا پکار دی چې اغي په شریکه باندې په ګډه باندې پر ربط باندې خپل حد حدلې وکړي ځکه چې دا یو کس یا د یو ادارې یا یوازې د حکومت کار هم نه دی او شعور او آګاهي چې ده نو دا ډېره مهمه ده. خو هغې کې موږ پکار ده چې پکې لاس واچو نو اله به دا مسایل حل کړي.
په اخره کې به زه تاسو نه تپوس وکم چې اورېدونکو لپاره به ستاسو څه پیغام وي.
زما پیغام دا دی چې ماشوم چې دی نو دا موږ دا وایو چې دا زموږ مستقبل دی. نو زه دا وایم چې دا زموږ ټیک ته چې مستقبل دی خو دا زموږ حال هم دی او د ده دا حال چې دی نو چې دا په حالت زار کې وي نو د ده مستقبل چې دی نو هم دا روښانه کېدی نه شي. او مونږ که غواړو چې یاره زموږ ماشومانو ته یو مستقبل روحانه مستقبل میلاو شي د ده دا حال حالت زار دی خوشي نو هغې ته به په ګډه باندې کار کوو په شریکه باندې به کار کوو. دا نه چې مونږ به د حکومت ته سترګې نیولې وي مونږ به این جی او سیکټر ته سترګې نیولې وي نو په ګډه باندې به کار کوو هله به دا حالې ځلې ختمېږي. او په دې کې د هر یو وګړي د هر یو ادارې د هر یو کس خپل خپل سټیک دی د میډیا په کې ځان له سټیک دی د ریلیجیس سکالرز په کې ځان له سټیک دی ادیبانو دانشورانو شاعرانو ظلمو سیاسی ګوندونو د دې ټولو پکې خپل خپل سټیک دی او هر ماشوم تخپل ماشوم وایل پکار دی نو الله ودا
ډیره مننه عمران ټکر صاحب چې تاسو مونږ سره خبرې وکړي.
مننه
ډیره مننه کورما ودا او ریدونکو دا و د نن لپاره د مشال ریډیو ځانګړي مرکه چې لا عمران ټکر سره و. امید کوم چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شي وي. پراتلونکو هفته کې بل نور ملمنو سره خبرې کوم. د ځان خیال ساتئ. ته خدای پامان.